د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته به واوري چې تر دې دمه طالبانو د سولې په خبرو کې خپل دریز نه دی اعلان کړی چې برخه اخلي که نه اخلي. خو په دې برخه کې له موضوع با خبره کسان هم راشخه وو چې دا هسې چیرته رسیدلی دي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. پورا خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګانی ازادي راډیو ته ویل دغه حملې تیره شپه او پرون شوې دي. د ویل په هغه برید کې چې پرون د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بی پیلوټه الوتکې لخوا شوی، په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسلوال وشل شوې دي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې برید کې د داعش ډلې یو وتلی مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش یو سیمه ییز قومندان شمس ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان وایي تېره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواوو هوایي بریدونه شوي، خو د تلفاتو په اړه دقیق شمېر نه لري. په سیمه کې سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېر شپې برید د داعش ډلې 15 وسلوال وشل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وشل شوي او یا هم ټپیان دي. د کمیسون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ لورسې راهیسې لږ تر لږه 232 ملکیان وشل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا وایي چې په دې شمېره کې مبالغه شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک د افغانستان رسنیو ته ویلي دي چې د تلفاتو په دې شمېر کې مبالغه شوې ده. کارپوهان وایي چې د زیات مرګ ژوبلې په اړه ارقام ښایي نوي سب شوی. د سخت امنیتی وضعیت لکبل غیر دولتی موسسه په دې ولایت کې لک فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې نه امن ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې ورسېو کې بیا پراخ کړی دي. د تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپل قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو وروستیو بریدونو ته په پام سره شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د تاجکستان سفارت ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له امله په کندوز او بدخشان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریتونه بندوي. په همدې حال کې د بدخشان والی وایي چې دغلته د تاجکستان قونسل لګری تړل شوې ده. تاجکستان ویلي دا پریکړه به د کابل او دوشنبې ترمنځ پر دوستانه اړیکو کوم اغیز ونه کړي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. جان کری او سرګی لاوروف په اوکراین کې د روان شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کری دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په تلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرحه کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر تلیفوني تماس یوه ورځ مخکې په خپلو کې تلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کری او سرګی لاوروف به د سوریه د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین د جنگ په اړه هم خبرې ترسره کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد څخه د پاسه ډیر شت با چې له داعش سره یو ځای شوي وو تیر میلادي کال په سوریه کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان استالبیک رحمانوف نن وویل تیر میلادي کال 1508 قرغیزان له داعش سره یو ځای شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کې 308 سړي، 121 ښځې، 3 اتیا ماشومان او 13 تنکی ځوانان شامل دي. قرغیز مقامات وی په 2015 کال کې د دې هیواد سلويخت اتبا له سوریه او عراق څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. دا منځنی اسیا هیوادونه وی د دوی سلګونه اتبا د محل په عراق او سوریه کې له داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس وی پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایلې پوهنتون هغه 12 استادان نیولې دي چې د کوردیاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده. دا نیول شوي استادان په ترکیه او بهر کې د هغو 1200 اکاډمیک شخصیتونو له ډلې څخه دي چې د کوردیاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او د موږ به په دې جرم کې شریک نه یو په نامه یو پریکړه لیک لاسلیک کړی دی. ترکی حکومت د دې کسانو د لاسلیکونو پلټنه پیل کړې ده او هغوی د تورستي پروپاګند او دولت ته د سپکاوي په تور تورن کړی دي. د ارمینیا چارواکي وی له تیرو 2 میاشتو راهیسې په دې هیواد کې د خوګ د انفلونزا ویروس 11 کسان وژلي دي. د ارمینیا د روغتیا وزیر ارمن مرادیان نن وویل د دې ویروس وروستۍ قرباني یو 60 کلنه میرمن و چې په اچ یو ویروس اخته شوی وه. د ارمینیا د روغتیا د وزیر په خبره دا مهال د ارمینیا په روغتونونو کې د خوګ په انفلونزا اخته یو نوي ناروغان تر درملنې لاندې دي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو د نوي قومندان په توګه ونومول شي. دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د امریکا په مرکزي قومندانۍ کې دغه پریکړه اعلان کړه. جنرال فوتل د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو قومندان دی او د جنرال لیوت استین پر ځای به ټاکل کیږي. استین چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزي قومندانۍ مسؤل دی. د قومندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو څارنه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. په دې اړه مو د کتونکي سمی یوسفزي نظر اخیستی چې ټینګار کوي چې طالبان باید دا ځل په خبرو کې برخه واخلي.
طالبان چې د دې نه وړاندې دوی قادر الله محمد عمر خپل په اړه باندې په درواغو ویلو سره خپل حیثیت ډېر زیانمن کړی.
د سولې د خبرو لپاره مو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شي د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د داعش ډله امریکا په تروریستي لسکه شامل کړې ده. دا ساده او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سي بي سونه لولو. مخکې تر دې چې په روانه خبرونه کې کابل ته ورشو او له هغه ځایه مو د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبر کړو چې د دوشنبه د ورځې د غونډې لپاره لري د همدې د سولې د خبرو په اړه به د یو امریکایي چارواکي نظر د سره شریک کړو چې وایي طالبان تر دې دمه دې ته چمتو شوي نه دي او اعلان یې نه دی کړی چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو سیاسي کتونکي په دې اړه څه وایي؟ د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
یو امریکایي چارواکی وویل طالبانو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې د سولې په پروسه کې شاملې شي او کنه شاملې شي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې تر نوي فصل مخکې چې عموما په پسرلي کې پیل شي د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د طالبانو له لوري په دې باب څه نه ویل چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي یا نه کوي د دې معنی نه لري چې هغوی د سولې خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي.
تر دې وړاندې چې جولای په میاشت کې په مری کې کوم مذاکرات شوي وو هغه وخت هم د طالبانو د مذاکراتو په اړه یو ګونګه پالیسي وه. په هغه مذاکراتو کې طالبانو لوړ رتبه اشخاصو ګډون کړی وو خو د طالبانو د وایندویانو لخوا نه د دې تایید کېدو نه د دې رد کېدو. خو په عین حال کې به طالبانو وی چې جامع مذاکرات وي او د دوی شرایط ومنل شي دوی مذاکرات کوي. د روان مذاکراتو په اړه باندې هم د دوی ورته نظر ده.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د خبرو او د سولې د یوې طرحې پر برابرولو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبه په کابل کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. یو جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ ډېر لیواله یو چې د جګړې د سړېدو په اوسني موسم کې د سولې خبرې وشي. ښکاره ده چې طالبانو تر اوسه پورې په دې پروسه کې د ګډون کولو فیصله نه ده کړې. د همداراز ویلي دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې په دې وژغېږي چې طالبانو ته څه امتیاز ورکولی شي. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه دی څرګند شوی همداراز ویلي داسې نښې نشانې شته چې طالبان غواړي چې له هغې نړیوالې انزوا ووځي چې په 2000 میلادي کال کې د واک له پرېښودو راوروسته ورسره مخامخ دي. په همدې منځ کې ځینې کسان ویره څرګندوي چې ممکن طالبان ځینې کسان د سولې خبرو ته ولې شي، خو وروسته ووایي چې د سولې په خبرو کې برخوال د دوی استازي نه ول او په خپل سره د سولې په پروسه کې ګډون کړی وو. سمی یوسف زی وایي طالبان باید جدي سیاسي مسایلو ته د لوبو په سترګه ونه ګوري.
طالبان باید په دې پوه شي چې دغه مسایلو کې د تفلانا یا بچګانا پالیسی اختیارول دا آسان کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې طالبان ممکن یو څو کسان ور ولیږي او هغه داسې کسان چې بل ورځ کدوی دی هغو قرباني کول غواړي یا هغوی له تحریک وستل غواړي په دې باندې چې هغوی مذاکرات کړي دي او د دوی په خوښه نه دي شوي، نو دوی به په اسانۍ سره هغوی یو ډول د قرباني ګډوري کړي. خو زما په خیال طالبان ته په کار ده چې په داسې اساس مسایلو کې دا ډول روش اختیار نه کړي.
له بلې خوا رویټرز خبری آژانس ته یو امریکایي جګپوري چارواکي ویلي سره له دې چې طالبانو جګړو ته خورا زور ورکړ څو سیمې لاندې کړي، خو بریالي نه شول چې سیمې ونیسي. د زیاته کړه په هیڅ صورت یقیني نه ده چې دوی به د جګړې په میدان کې بریالي کیږي که طالبان د یو څه مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، یوازې او یوازې په سیاسي میدان کې د خبرو له لارې ترلاسه کولی شي. د سه شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي موین او د سولې په خبرو کې د افغان مرکچي پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
بلورته د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په اړه په کابل کې جوړیدونکي څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې دا غونډه وشي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل په کابل کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو خبرې کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبه په ورځ د سولې پاړه د یوې سلور اړخیزې غونډې کوربوي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبه ورځ د جوړیدونکو غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل:
موخه د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سودنه کوي د هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې سلور اړخیز غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په کې برخه اخیستي وو. د افغان پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کابل ته رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان ووسی. له دې سره بیا یو شمیر افغان کارپوهان وایي کچېرې هغه ژمنې چې په تېره غونډه کې ورکړ شوي ورته عملي پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې د راوستلو لپاره ګټوره تمامه. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافی په دغه ازادي رادیو ته وویل
دا دویم غونډه چې کابل کې نیول کیږي د سولې په خاطر باندې کا هغه څه وعده چې دوی په لومړی غونډه کې کړی دي او همدغه پړاوونه ورته سنجولو او هغه عملی ګامونه چې عملی برنامه ورته هم اعلان کی، بیا به نو د ټولو خواو توافق هم پرې وي. دا به د افغانستان د پاره او د سولې د پاره او آینده د پاره منطقې د پاره په نفع او په سود یو ګام وی چې خودل کیږي او ډیر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. خغلی غنی هم دارنګ د سولې لپاره پروانو هڅو کې خپل موقف پیوړی بللای او محتاطانه خوشبيني سرګند کړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ورسته او هڅو تازه کې خوشبيني خودل کیږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ پر رامنځته کوي سولې مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل وسارل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې داعش په افغانستان کې په هغه ډله کې امریکا حساب کړی دی چې د تروریستي ډلو په لیست کې راځي. په افغانستان کې د بچبازي اکثر قربانیان هغه زلمیان دي چې عمرونه تر شل کلونو لږ او تر لسو کلونو زیات دي. ویل کیږي چې زورواکي او وسلوال هلکان ساتي. رحمت افغان د دې پدیدې له قربانیانو سره شخېدلې چارواکي راشغولي او دا مسله په یو تفصيلي راپور کې څرګندل ده.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتيري په مقصد له ماشومان څخه ناوړه جنسي رواني او فزیکی استفاده ته بچبازي ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشته مې پیړی کې هم په افغان ماشومان او تنکې ځوانانو سیوري غړولې. بچبازي هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومان او تنکې ځوانانو ته خزینه لباس او راغستل کیږي، د خزو په سیر ارایش کوي او په پخو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازي په نامه په ودونو او یا په ځانګړي مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قربانی ده. یله څو میاشتې وړي چې دغه تنکی ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم. څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله بچی له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې د دومره ناوخته راځي. زه به وهلم چې حال راته وایه. پلار کې بالکان راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې 400 سګرټ څکوله او بیا به
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهرباني سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویل خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شپې د خپل کورنۍ په مهربان غې کې تیر کړم، په بلابلو پلمو یې په بلاری توپ کې تیر کړې.
لکوره وتښتېدلم، له کوڅډه به هلکانو سره یوځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردرې ته یوړم، په زور یې ګډولم، بیا یو کلي ته بوتلم. لیواته تیرا سره وکړ. داسې مجلسونو ته به یې بولم چې هلته به حکومتي وسلوال کسان ناست وو. څلور هلکان له یو بل کس سره وو، زنګونه به یې راتړل.
د شپاړس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم، د هغو کسانو دا ناوړه کار مې یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی، خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره 15 تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 18 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري، د دغه ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچبازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچبازي ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بعد مرغه یو لامل بې وزلی ده چې تنکی ماشومان ورته مخه کوي. واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډیږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکیل کېږي. له بعد مرغه یو شمېر ماشومان له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس سره وړي. دا چې سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي. ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه، بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ لغړزنې یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم در پنسد فامیلی بس همین تک دوست مارا گفت
په پنځه فامیلیو کې مې کراچی درلوده. یو دوست راته ویل چې راځه دلته او هلته ولاړ سو. پیسې مې چې ولیدلې کراچی مې پرېښودلې. پیسې مې چې ولیدلې خوښ شوم. زه تر ډېره د خپلې کورنۍ لپاره ګډېږم او دا کار کوم. عربي او غربي سازو ته رقص کوم. پیسېدار چې علاقه ولري هغه موړي. زیات بندیزونه دي، په ډېر مشکل سره یو بل ځای ته ځو. رقص راته زیاتې ستونزې پیدا کړې، د باندې نسم راوتلی. حتی او هلته کول مخوړلي.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دي. داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي. څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه تللی یم ودو ته نو هلته نارینه راځي پلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به جنګونه کول یا به قمار محفل و یا دا شیان وای جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په 1393 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت ته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډېره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات زوروي. راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه. راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي. راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو. پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مونږ کار کړی هغه ورکړو. زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لمشتې سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ په اړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی.
موږ هغه هدف ته چې بچه بازي جرم پیژندل دي رسیدلي یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازي وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوې وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به یک کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډیر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینه کومک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډیر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډیر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم هم په غاړه وي د بچه بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچه بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړي توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولي.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبیعي ده چې هر نوع توطیې پیڅې کیږي. حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیس بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازي او زنکه بازي او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته وښيي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچه بازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچه بازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې دوه ویشت تنه ووژل شول او لس نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچه بازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅ کله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
ما خوامی عادت ما نمیتونم
دا می عادت شوه نور کار نشم کوله، خو پولیس می ډیر تنگوی. که دولت تز ما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د خدو جامع می پرتن هم نبی، پولیس می زوروی په خپل کالیو کې می هم نپریږدی.
روان پیژندون کې وای هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسی تیری ور باندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علماو شورا هم د بچه بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. دې شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښپښ نه پټول افغانستان کې اوري د ټکنیکی ستونزې له امله ستاسو را رسیدلې سمسونه نشول بستلای. البته یو یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شو دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې لمیلمنو پښتنه وکړي. 2:30 دی. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
نن د پېښور د یونیورسټي ټاون په سیمه کې د افغان ډیپلوماټ پر کور حمله شوې ده. په پېښور کې افغان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل تایید کړ چې د افغان ډیپلوماټ پر کور راکټي حمله شوې ده. په دې اړه چې په دې حمله کې هغه ته زیان اوخته او کڅنګه، تر اوسه پورې معلومات نه دي خبر شوی. د ننګرهار چارواکي وی په چینو هسکې منې ولسوالۍ کې هوایي بریدونو 13 شپه او پرون 10 ډلته سخت مرجوب لړولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په 13 میاشتو کې په هلمند کې 300 زیات ملکیان وشل شوي او یا هم ټپیان دي. خو د هلمند چارواکي وای په دیش میرو کې مبالغه شوې ده. تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپل قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو وروستیو بریدونو ته په پام سره شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بارنوی چر وزیر د سې شنبه پورس خپل روسی سیال سره په زیورخ کې ویني. جان کریو سر ګلاوروف په د اوکرين او د سوریې د کړکیچ پړه په خپلو کې خبري وکړي. د قرغیزستان چارواکي وې د هواد څخه د پاسه ډیر شت باچل دای سره یو ځې شوی او تیر میلادي کال په سوریه کې وشل شوې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس وی پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایری په هنتون هغه 12 استادان نیولې دي چې د کوردی اغانو پر ضد د پوزي عملیاتو غندنه کړې ده. او ارمینیایي چارواکي وی له 13 میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د خوګ د انفلونزا وایروس یو لس کسان وشل دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د هفته تړوند ساده سی او افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې آسانتیاوي په نظر کې ونیول سي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وای چې حکومت د هفته په تړوند کې بدلون راولي او افغان سوداګرو ته تر واګې بندر پورې د مالونو د لیږد زمينه برابر کړي.
نو چې دا بيخي ساده شي، تفصيلات راشي، ترانسپورټرونو ته اجازه ورکړي چې په دې مونږ ته اجازه راکړي د یو ورځ په موده کې څنګه انګورو
شاغلی الکوزی وای چې د ترانزیتي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې کموالی راغلی دی. له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي و چې دوی په هفته تړون کې د تعدیلاتو د راوستلو په هدف خپلې غوښتنې رسمن د پاکستان له حکومت سره شریکې کړي دي. د هفته تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې اوس مهال یې موده پای ته رسیدلې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست وایي چې باغلرونکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په هدف غواړي په دغه ولایت کې شاوخوا 110 د ممیزو د پروسس خونې جوړې کړي. د هرات د کرنې د برخې عامر بشیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ممیزو د پروسس دغه خونې به د هرات په څلورو ولسوالیو انجیل، گزاره، کاروخ او زندجان کې جوړې شي.
زه باور لرم چې په راتلونکو کلونو کې به په سټانډرډ ډول او په نړیوال معیار برابر ممیز تهیه کړو.
شاغلی احمدی زیاته کړه چې د ممیزو د پروسس دغه خونې د آسیا د پراختیا بانک د 15,000 ډالر په لګښت جوړیږي. چارواکي وایي چې د ممیزو د پروسس د خونو په جوړېدو سره به د هرات ممیز بهرنیو هیوادونو ته په ستاندرد او لوړ کیفیت صادر شي. او د پنځ شنبه په ورځ افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 85 پوله، یو یورو 40 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 85 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 15 افغاني.
او سجر اډو په منځنۍ سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکې شامل کړه. تر دې مخکې امریکا د دوغو دوه هیوادونو یو شمیر وسلوالې ډلې په تروریستي ډلو کې شامل کړې وې. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څنګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړی او د ابوبکر بغدادي بیعت یې کړی د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوی دی. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سرزوري ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری ترڅنګ د ډلې تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللی و. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لوري حمایه کیږي. په همدې حال کې په وروستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسګونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په مې میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
امریکا په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکه شامل کړه. په یوې خبرتیا سبب خبرتیا په سبب واوري چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبري وزنډېدې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمن د سولې مذاکرات وزنډېدل. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن د دواړو هیوادونو د استازیو ترمنځ وشي. دا خبرې له هغه وروسته وزنډېدې چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي ډګر د پاکستان میشتو ممنوع اسلامي سخت دریځو لخوا حمله وشوه. پاکستان ویلي چې له دې حملو سره په تړاو یو شمېر سخت دریځې نیولې دي. هند د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د جیش محمد سختریز ډلې د یو شمیر غړیو د نیول کېدو خبر اعلان کړ. په څرګنده توګه دا د پاکستان هڅه وه چې د نوې ډیلی غوښتنه پر ځای کړي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې چې ټاکل سوې و نن ترسره سي. اسلام آباد ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د مذاکراتو نیټه بیرته له سره وټاکل سي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سواروپ ویلي چې د خبرو نیټه به په ډیر نږدې راتلونکي کې وټاکل سي، خو هیڅ لوري نیټه نه ده مشخصه کړې. دا سی بیره و چې د هندوستان د پټانکوټ پر هوایي ډګر د جنوري په دوهمه حمله به چې پکښې اوه هندي سرتیري وژل سول مذاکراتو ته زیان ورسوي. دا حمله له هغه وروسته وسوه چې د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پاکستان ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره هیلې زیاتې سوې. سوارو په یوه خبري غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 14مه تلیفوني خبرې هم کړې او دوی به ډېر ژر بیا سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته دی اړه داسې ویل،
د هند او د پاکستان دا ډول مذاکرات په خوا هم معطل شوی دی یا لغوه شوی دی، خو دا ځل د لغوه کېدلو هغه ماحول داسې نه ده چې دا د اوبدي چې دا مذاکرات بیا ونشي. البته د پاکستان او د هند د دواړو طرفونو هغه لوړ رتبه چارواکو ډېر په محتاط ډول خوش بینانه ډول دا خبره وکړه چې د لږ وخت لپاره دا مذاکرات ځنډیږي، ځکه چې دوی هندوستان دا وایي چې مونږ ګورو چې پاکستان د هغه بریدګرو په اړه چې پټانکوټ کې تیره اونۍ بریدونه کړي وو او یو څه دغه شواهد یې پاکستان ته ورکړي دي، هغوی څومره اقدامات ور باندې کوي او پاکستان هم تر اوسه پورې داسې بریښي چې یو څه اقدامات کړي دي، خو هند ډېر محتاطانه عمل کوي. دوی ګوري چې واقعا پاکستان د دوی سره دا ډول بیا هم همکاري کوي کني کوي او آیا مولانا مولانا مسعود آزار یوازې نظر بند کول کافی دی او کداغه شواهد دې طرف ته دي چې هغه ونول شي؟
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ وویل چې دواړه لورې شای پر پراخو موضوعاتو خبرې وکړي چې د پټانکوټ د پیښې له اغیز لیرې وي. پاکستان د جیش محمد سختریزي ډلې د غړو د نیولو اعلان له هغه وروسته وکړ چې هندستان دا غوښتنه ځنی وکړه، او د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ ویلي چې د جیش محمد سختریزي ډلې پر وړاندې د پاکستان اقدامات د پټانکوټ د حملو په پلټنو کې لومړی مثبت ګام دی. سواروپ د پاکستان لخوا پر ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو نیول کېدل ستایلی او ویلي دي چې هندوستان به د پاکستان د پلټونکو له یوې ډلې سره کار کوي چې پاکستان یې پټانکوټ ته لیږي. د هندوستان د بھارتیا جنتا ګوند غړو د پټانکوټ د هغو سرتیرو په یاد شامې بلې کړې چې د حملې پر مهال وژل شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات د سولې مذاکرات چې ټاکل شوي و نن به ترسره کیږي وځنډول شول. فاینانشل ټایم ورځپاڼې د هند په پټانکوټ کې د هندي پوځیانو یو عکس خپور کړی چې د سختریزو وسلوالو روسي بریټ پکې یو لسکاسو وشل. د خبرسپانې په دې مطلب کې لیکلي دي چې په ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خطر باید لپامه ونه غورسول شي. جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنی دولت چې ځان یې اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ، او بیا ایران، او ورپسې گاونډي افغانستان. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼه یې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتی خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي، ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورځپاڼه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې، همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدیځوال د دې لپاره چې خپل سربازان یې په افغانستان کې روانې کورنۍ جګړې کې جنګېدلي دي او مړه شوي دي، د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدیځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنګله دېش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو، بهرنیو، شیعهګانو، هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي، او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې وروستیو کې له مالدیف څخه لسګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریه ته تللي دي. او یاد شي پاکستانی وسلوال افراطي ډلې د نن په هواد کې خپل مخالفین وژني، او په گاونډي هواد هند کې هم پر لپسې خونړی بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1947 کال کې پاکستان له هند بیل کړ، هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو، او د داسې یو حکومت پیشبینی کړی و چې په هغه کې مسیحیان، هندوان او نور په آزاد توګه خپل عبادت کولای شي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل سو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلیږي. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو، په خپل دغه نوم او تعریف سره یې د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي ښوونځیو او درسي کتابونو کې هم بدرد ویل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وروستیو شیبو ته نشتی شوی یو. زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم د خبرونه په پاتې برخه کې تر دریو بجو پورې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورڅو چې زموږ اوریدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پریښی دي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است، په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاجینه. د رسنولې پر بنسټ ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر سطح باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیل ولسوالۍ نه. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود دی، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي، لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو وکړي، او شخصیتونه باید په کې تیر شي، دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم جی. اسلام
السلام علیکم، زه د هلمند لهجه ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې رحمت دینا دادا ریس جمہور اشرف غنی صاحب سے، منصور اختر محمد صاحب سے، ماں مدرس الخن سے، پر خدا بالا خلا کی بالا دادا وطن پر منان بنی راجیش کا رکھی ہوئی بھائی پر خدا راسی وکی کر
محترم سلام علیکم، زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واوریدل. لدې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنۍ څخه شکایتونه کړي دي، او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدل چې په پرله پسې ډول به واورو.
بیا السلام علیکم.
عملیات
السلام علیکم. ما ورانجز دا غدی ورور از مده غوارک پول سالی کی دیره نمید و ایوره دا 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 تش ولی پمرنه نکو دا مشران تو وزیله چورو نکی طالب تکان پروی که بلا دیره از مزکورو نچوری. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور سالی څخه زما او دلپورو مقامات څخه هیله او پیغام دی بجت ترجره د مرجور سالی دی په ملرنه ونه کې د مرجور سالی بجت ترجره سکوت سره مخامخ شو. سلام.
الو السلام علیکم. نصیب الله نظریم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی ای ازادۍ رادیو کارکونکي او اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام زه د رئیس جمهور او د نور الوړټولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مرجی ولسوالۍ ونیو اوس سنګین ته ځو، تاسې راسئ چې دغه یې نیول یې او که نه ده نیول یې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اعلان شوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او حالته جنگ دی. توپونه غورځوي زموږ رعایتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې 10 کسان 45 کسان 20 کسان ژوند کوي. دغه یا خونه دغه زما دغه د خلکو په حال خو رحمېږي. تر اوسه دغه مریضې چې د کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. و سلام ازادي رادیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم. موږ به ایمن کې وراره موږ د جنگ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري او شانګر د وس منځ کې دغه سپرتی دی و راخلی مرمي بشک مشلې موږ وس په خمو کې ژوند تیرو په یخ پر یخ په یخ ژمه په خمو کې تیرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه زه مش پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشته راوستلی ده چې هغه د جمهور امید کړي اله تر موږ برولې دي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیرکو کې پختاکه یو من کوچالو لا پیدا کیږي. پختای وری ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه. اوس نه حکومت ورنی طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دوه ورته دا ما مرید اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام نه دی په ایرات راغلهونه دا شیندند سره توندانه دی. پختای وری ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. وسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابل یم، زابل ولایت اوسیدونکی پیرند هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پیښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادۍ او اوریدونکو په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه خوش محمد مرجی ولسوالۍ سره سره په تماس کېنو. ما اله دا دا موږ وسیله من سرګا په شهر کې وسیر چې خیمه مو درولې دي. ماشومان او سیاسر مو د باندې د ژوند کې خیمه مو بلاره باندې نړولې دي. دا زموږ نارانی حکومت واوري یا د اشرف غنی واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکلم دا دی وروره جانه موږ مجرسي د سنګین د ولسوالۍ څخه دلته اوس په کندهار ولایت پراتی او د کوچوی په ولسوالۍ موږ وروره دوه نشې ولاکلو چې ما ماښام یو کړو او نه روزانه څه نه مانه بل اخوادي څه د هغه کار د کاري ده او نه موږ وطن سره ګرځېدو نه موږ خپل وطن سره لرو. دا کنده کار د کاري ده. هغه موږ وړاندیز دغه په غوږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا زاده راډیو محترم او ریزونکو او کارکونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زدنی غار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت شهیدانو او معلولینو محترم رئیس صاحب نه تاهیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارت لري. هله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیري کې او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې. افغانستان ملت پر دېش کال انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي دي. په بړستر کې نه چې وژلي نه 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 هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي د قرآن خاطر وکړي. د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو او دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او په خپله د کار نظارت وکړي او که بل چاته واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته ځي کړي دي هغوی بیا هم دغه شتېري. نو هله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هغه ته راجستر کړي نو مې ولیکي یو کارت ور ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر سره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی خو پاغې کې هم کله یو ورځ اغه خپل نوبات چې د برکغه ورځ راځي په ورځ ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برک نه لیدلې. نو دلته خو به د برموجه په دغه برک سره مکار دي. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار او برک ته یو څه پاملرنه وکړي. ډیر سرلاسه غواړم نور مشهسته وخت نه سم الله تعالی.
زه غفار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې لخود څخه دا یو کال کېږي چې لخود څخه موږ راځو سوي لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خوست مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړی شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه شم. دا وزارت معرف نه هله کیږي او غوښتنه تینا لرم د وزارت معرف نه چې مرکزی لکې روړه د ماشومان لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هله کیږي چې دلته مرکزی لو پښیم کې مونږه ماشومان لپاره یو مکتب جوړ شي چې مونږ ټول ماشومان د سیوا د پاتې شو او ټول د تعلیم سره مونږه ډیر مشکل بحران کې او د نو زمونږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معرف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ شي چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معرف نه هیله کېږي چې په دې باره کې مونږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډیره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په زمي کې د شي ته بشخواه تیوري د اسماني دومره هوا خرابه ده. د ملي تجارت ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونو خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټول خرابه کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس دا پاک هوا د کابل خو ته تنفس کوي چې سمون کې سګم جوړ کی نورم په مخه ښه.
سلامونه ونی کی هلی می ومنه عبدالکریم د لشکرګاه شهر خبر سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. زه مشکل مداده چې موږ د هلمند څخه چې په دالو شو څلور نوې جریل مریض کال کوم شګدان پاره غسوی دي. اکثره د کورونا پولیسوالي کې دي نو وس راغلي دي د کانکور د ازموینې د پاره ټول منتظر دي کله چې ریاست ورشو نو په نن او سبا کې د هلمند مداده چې موږ شګدان څخه جر د کانکور ازموینه واخیستل چې دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات.
السلام علیکم. د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکل څخه خبر کوم. دا رئیس جمهور صاحب وایي چې د هلمند دغه ځما هله ده
خوراک دغه یو وایحت راوست او یو دغه ګرمسیر سړک ورو په سر کې نقشه جوړی چې موږ سره مسجد ته ځو په ځکه کې موږ یې تړلې دوه دلاسه او دوم جوړی چایو خوراک دکوو د دې د چر دغه رقم یو چې ټول مریضان دي دغه جوړی نه دي دی یو کاته ورځي بلاو موږ سره جوړ کې په ځار کم جوړی ته خو نه دي سړک کې چې ځار کم جوړی ته سړک یو تورو تر دې هم جوړی هغه کټ د مخکړه مدې ته خاصه اغم بربالا کراغه خوشاری مغلنه پردا سمجهره کی جوړوی یا دامبر کی هر څړ یا سمجو کیرو خدای تمام ازادي کارکونکو ته یو جهنمن خدا تمام
ستاسو څخه مننه نورور چې خپل ستونز مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوندو مسولین اوریدلې وي نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هواري دوه په هیله یو چې افغانان سره مخامخ دي په همدې سره د خبرونې پاشي بوت ورسېدو زموږ د پیغام سپټون کې د سکاش میره در سره ولیکي او بیا هم زنګ وه یو خپل شکایتونه را سره شریک کړي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5